لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې مې رحمت ساپی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې لرې خبر و چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ په خبرو کې څه ستونزې رامنځته شوې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شخړو د کمیدو وړاندیز بې معنا وباله. په چین کې د وژونکو ناروغۍ د تلفاتو شمیر تر 40 واوښت او په ترکیه کې زلزلې د لږ تر لږه 300 تنو ژوند اخیستی. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. دغه سازمان ویلي چې د تشدد هیڅ اندازه او حد منلو وړ نه دی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو مرستیال عمر وړایچ ویلي چې په داسې یوه بحراني حالت کې چې پر ملکي خلکو حملې کیږي دا خبره بې مفهومه ده چې د تشدد اندازه به کمه شي. عمر وړایچ زیاته کړه د امریکا متحد ایالات او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته ژمن وي او پر ټولو ملکي افغانانو حملې باید بندې شي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په روسیو کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې منلې چې د تشدد اندازه به راکمه کړي، خو د افغانستان حکومت د دې بیان په اړه سخت غبرګون څرګند کړ او ویل چې د هغوی دا بیان مفهوم نه لري. او د افغانستان حکومت همداراز ویلي چې له طالبانو سره یوازې په دې شرط خبرې کولی شي چې هغوی اور بند ومني. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. په چین کې د کورونا په نوم یو وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او تر اوسه پورې د څه باندې 40 تنو د مړینې خبر رارسېدلی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس بشیر حمید ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان او سره چې بهر نه راغلي دي او مریض دي دوی سره تماس دي کې دي د سینه او بغل د زیش زکام داسې راز او علائم لري دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي. که څوک ډېر ضروري کار ونه لري خپل سفرونه خصوصا چین ته وزندوي.
د امیر روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس زیاته کړه چې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله په کوارټرز فاینل یا تر نیمه پای لوبې مخکې لوبه کې له پاکستان سره سیالي ته تیاری نیسي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله د افغانستان د 19 کلنو د لوبډله به د پاکستان د لوبډلې سره په 1 جنوري باندې په بینونی ښار جنوبي افریقا کې به دغه لوبه ترسره کیږي. د افغانستان لوبډلې په خپل ګروپ کې لومړی مقام ترلاسه کړ او پاکستان په خپل ګروپ کې دویم مقام ترلاسه کړ. نو دغه وجه چې د افغانستان مسابقه بل پاکستان هوا سره کیږي چې دا د کوارټر فائنل میچ به وي.
د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام مسابقې په جنوبي افریقا کې روانې دي. په دې نړیوال جام کې افغان لوبغاړو تر اوسه 2 لوبې کړې دي او 2 یې ګټلې دي. په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکو وژونکو ناروغي په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د راپورونو له مخې دا ناروغي د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې ده. چین نن ویل چې د دې ناروغي له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1200 کسان پرې اخته شوي دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره شوې ده او د 230 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی دی. فرانسه وایي چې 3 تنه په دې ناروغي اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دغه هیواد کې پر دې ناروغي د 2 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي. تر دې مخکې په استرالیا کې په دې ناروغي د یو تن د اخته کېدو خبر ورکړل شوی و. د ترکیه په ختیځ کې د زلزلې له امله 13 تنه مړه شوي دي او 225 تنه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیه ختیځ سیمې پرون ماسخوتن مهال سخت زلزلې چې شدت یې در 1.7 په کچه 6.8 درجې بلل شوی ولړسولې. د سوریا او ایران رسنیو هم ویلي چې په ختیځ سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د لبنان رسنیو ویلي دي چې د بیروت په ښار کې او د بیروت شاوخوا سیمې زلزلې لړزولې دي. ترکیه د زلزلو په کرښه پرته ده او له دې امله په دې هیواد کې وخت نا وخته زلزلې کیږي. د فرانسې د یوې مذهبي خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې ورک شوي دي. د منځني ختیځ لپاره د مسیحیانو سازمان وایي چې پرون یې درې فرانسویان او یو عراقي کارکوونکی په بغداد کې تریتم شوي دي. د اس او اس په نوم دغه سازمان له 2014 کال راهیسې په عراق کې وروسته تر دې فعالیت پیل کړی چې داعش ډلې په موصل کې په زرګونو مسیحیان او یزیدیان مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي. د فرانسوي سازمان د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې فعال دی. هلته ګڼ عیسویان شته. د بیلاروس ولسمشر ماسکو تورن کړ چې پر هیواد فشار راولي چې له روسیې سره یو ځای شي. الکساندر لوکاشنکا پرون د بیلاروس په ختیځ کې د کاغذ جوړولو په بې فابریکې کې کارګرانو ته د خبرو پر مهال وویل روسیه چې ارزانه تیل او ګاز چمتو کوي له دې فرصته استفاده کوي چې بیلاروس له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، خو دی به کله هم اجازه ورنه کړي چې داسې وشي. لوکاشنکا له 1994 کال را په دې خوا د بیلاروس ولسمشر دی، له هغه وخته چې دا هیواد له روسیې د یو خپلواک هیواد په توګه بیل شوی دی. بیلاروس د سون مواد او نورو مرستو په برخه کې ډیر زیات پر روسیې متکی دی او دغه هیواد نورې اروپا ته د روسیې د انرژي د لیږد یوه عمده لاره ده. بیلاروس د تیلو د ترانزیت پر سر له روسیې سره اختلاف پیدا کړی او کله ناکله روسیه د تعارفو د زیاتولو له لارې د لوکاشنکا پر حکومت فشار زیاتوي. دغه دوه هیوادونه د تیلو د انتقال په برخه کې روان میلادي کال موافقې ته ونه رسېدل چې تر هغې وروسته ماسکو په بیلاروس کې د تیلو له تصفیه خانو سره مرستې ودرولې، لیکن د جنوري له 14 وروسته د دې مرستو یوه برخه بیرته فعاله شوه. اسدی رډو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. د اسدی رډو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې راپورونو ته مخه کوو او وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت لوی چارواکي سره هم پوچین کې د خبرې شوې ناروغي په ارتباط شخیدلې. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شخړو د کمیدو پر مسلې اعتراض کړی دی او ویلي دی چې د خشونت هیڅ اندازه د منلو نه ده. دا هغه موضوع ده چې اوس له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو پر مهال طالبان ټینګار پرې کوي. بل لور ته طالبانو په خپلې ویبپاڼه کې اعتراض کړی دی چې امریکایي لوری د تاوتریخوالي د کمیدو پر تعریف وخت ضایع کوي او اضافي غوښتنې کوي. د موضوع تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په روسیو کې وسلوالو طالبانو پر خپله ویبپاڼه له دې کبله چې امریکا سره له دې چې هغوی د سولې د توافق لپاره د تشدد د کمولو ژمنه کړې وه نوې غوښتنې ورڅخه کړي، له شکایته ډک بیان خپور کړی دی. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړ سوی او دای هم نه دی څرګنده کړی چې امریکا کومې نوې غوښتنې کړي دي. د اسوسییټډ پریس په حواله وسلوالو طالبانو د تیرې پنځمه پرځ په دې بیان کې ویلي چې واشنگتن هسې وخت ضایع کوي او دا چې د تشدد د کمولو تغییر له خلیزات سره خبرې متاثره کړي. د طالبانو له لوري دا بیان د هغوی له پخوانیو خبرو سره تفاوت لري. تیرونی د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پاکستان ډان رسپانې ته ویلي چې له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته نږدې شوی دی. سهیل شاهین ویلي چې شاید د جنوري د میاشت تر پایه دا موافقه لاسلیک کړي. نو امریکا له طالبانو سره په شرایطو کې څه ډول بدلون راوستی دی؟ آزاد خبریال سمیع الله یوسفزی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو او مذاکرو له جریانه معلومات لري، د دې پوښتنې په ځواب کې آزادي راډیو ته وویل
ویل کېږي چې د امریکایي هیئت په غوښتنو کې تغییر او تبدیل راغلی ده. امریکایان وایي چې موږ داسې یو تشدد کموالی یا اوربان غواړو چې هغه دوام وکړي، او دې نه علاوه دا هم ویل کېږي چې امریکایان وایي چې موږ که د وټلو قرارداد امضا کوي هغه کې به هم شرایط وي او شرطونه به دا وي چې امریکایان وایي چې طالبان باید د افغان سیاسینو سره د افغان حکومت سره یو جوړې ته ورسیږي، او تر اوسه پورې چې افغانستان په دې حکومت پرمختګ کړی ده، دیموکراسي پرمختګ کړی ده، هغه باید له منځه ولاړ نه شي. د دې عمله طالبان یو ډول سخت ناراض
دي. دا وسوالو طالبانو دا وړاندیز چې تشدد به کموي د افغانستان حکومت هم کافي نه وبلل او مکرر نه ویلی و چې طالبان باید په بشپړ ډول اوربند اعلان کړي بیا حکومت خبري وسره کوي. په دې اړه د افی نړیوال سازمان پرون پای ویلامه کې ویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز یو بے مفهومه او مسخره خبره ده. د افی نړیوال سازمان ویل چې د تشدد هیڅ اندازه او حد منلو وړ نه دی. د افی په نړیوال سازمان کې د جنوبی اسیا د چارو مرستیال مشر عمر وړیا چې ویل چې په داسې و بحراني حالت کې چې پر ملکی خلکو حمله کیږي دا خبره بے مفهومه ده چې د تشدد اندازه به کم شي. عمر وړیا چې ویل د امریکا متحده ایالات او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته متحد وي او پر ټولو ملکی افغانانو حمله باید بند شي.
کابل چاپ نننه یو رسپانو هم د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په ارتباط لیکنې کړې دي او تبصرې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبروانو ته ناجسا پی کتنه کوي.
هشت صبح ورسپانی خپل سرمقاله داسې پیل کړي: جمهوریت د افغانانو اساسي غوښتنه. سرمقاله لیکونکي د سولې ورسیو خبرو اترو ته په اشاره لیکلي: له جمهوریت پرته هیڅ نظام نشي کولای چې افغانان تر یو چتر لاندې راټول او ګټې سره خوندي کړي. وړاندې راغلي تیرو تجربو دا ثابته کړي چې د جمهوریت نظام او انتخاباتو له مشروعیت پرته به هیواد یو ځلی بیا جګړې ته وټیل وهل شي چې د دولتي نظام په نوم به څه پاتې نه شي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې خلک داسې مذاکرات مشروع ګڼي چې رهبري د حکومت په لاس کې وي، او خلک دا نه مني چې یو څو سیاستوال او استازي دې راشي او د سولې هوکړه لاسلیک کړي. نو حکومت ته اړتیا ده چې د ټولو سیاسي لوریو اعتماد راخپل کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې روانو خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي لیو کال ډیره موده کیږي چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي. ظاهرا داسې ښکاري چې ګنې دا خبرې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره دي، خو داسې هیڅ تمه ترې کیدای نه شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د قطر ډله چې د طالبانو استازي ځانونه بولي، هغوی هم یوازې او یوازې د قدرت ترلاسه کولو او د افغانستان او امریکا د دښمنو لوریو له پلان سره سم په یو دریز ولاړ دي چې هیڅ پکې تغییرات نه راځي، او دا ډله د هغو طالبانو استازولي هم نشي کولای چې د سولې تګې دي په سنګر کې ځپل کیږي او آن د یوې ورځې د اوربند ګڼ ارمانونه یې په زړه کې غوټه دي. د سولې پروسه او د بې باورۍ سرکونه، دا د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ بې باورۍ د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ځنډنی شي. وړاندې راغلي امریکا هر ځل د توافق له نهایي کېدو وروسته او تر لاسلیک وړاندې له نویو شرطونو او بهانو سره رامخته کیږي چې دا په هیڅ صورت د یو مذاکره کوونکي اړخ له قول او شان او شوکت سره نه ښیي. د سرمقاله لیکونکي په باور وروستیو بې باوریو او کړکیچونو سره سره افغانان لا هم خپلې هیلې او امیدونه په زړونو کې ساتلي او د مذاکراتو بریا ته سترګې په لار دي.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت له یو مسؤل سره مرکه. د چین حکومت د کورونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له ویرې په پکن کې د نوې چینایي کال د لمانځلو لپاره ټولې عمومي غونډې او میلې اور لوبې او نور تفریحي پروګرامونه لغوه کړي دي. په امریکا کې فرانسې، آسترالیا، جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبي کوریا، تایلند، سعودي عربستان، هانګ کانګ او ماکاو کې هم د کورونا ویروس مثبتې پیښې لیدل شوې دي. افغانستان چې له چین سره شاوخوا 90 کیلومتره سرحد لري، څرنګه له دې خطر سره مخامخ نه دی؟ او د افغانستان حکومت د دې ناروغي په وړاندې د مقابلې لپاره ظرفیتونه لري؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د روغتیا وزارت د بیقایوي درملنې د څانګې رئیس بشیر حمید سره مرکه کړې ده. ښاغلی حمید په پیل کې د کورونا ویروس د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي.
کورونا ویروس چې دی، ویروس دی چې په ژو کې او په چرګانو د حیواناتو سره دی، انسانانو کې ډیر کم دی. مونږ تاسو 2003 کال کې یو اپیدمی یو شیو د دې مرض په انسانانو کې په درلودل چې سارس نومېده، په هغه کې 8000 کسان اخته شو په دې مریضۍ کې او 800 کسان هم مړه وو. او بیا هم په 2012 کال کې عربستان سعودي کې دا مرض همدا ویروس و چې په یو بل شکل کې راغلی وو او انسانانو اخته شو پکې. اوس هم دا مرض یو نوی شکل کې راغلی دی، تنفسي طرق او مریضي سبب کېږي. سینه او بغل مونږ تاسو ورته وایو.
په افغانستان کې فقر او د چاپیریال وضعیت ته په پام سره څومره افغانستان د ناروغۍ د سرایت له ګواښ سره مخامخ دی؟
افغانستان خو تر اوسه پورې ډېر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو څو متنان او وطندارانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره، ډېر کم دی. مګم یو خطر دی چې دا مرض د چین اوس نورو مملکتونو ته لکه تایلند او نور مملکتونو ته هم خبره شوې ده او امریکا کې هم یو واقعیت دی تشخیص شوې ده. خو دا خطر دی دی چې کسانو دغه کسانو چې سفر کوي او نور ملکونو ته ځي او راځي دلته مونږ او تاسو لپاره یو الارم دی چې دوی کرا شي مریضانو سره تماس کوي نو دوی کولی شي دا مرض افغانستان ته هم راوړي. مګر تر اوسه پورې مونږ دا مرض په افغانستان کې